Radio. Radio Azadi.
په افغانستان کې د سحر او بجېسوي د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې پیلو په لومړی نیم ساعته خبری مجلې سره. السلام علیکم او سحر مو په خیر. د خبری مجلې په خبری راپورونه کې اوري چې امریکا او طالبانو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د نورو هیوادونو پر ضد د افغانستان د خاورې د نه کارولو په اړه موافقه کړې ده. نن چهارشنبه ده، د کاب یهود میاشتې 22 د مارچ 14. پایل خبرونه کیږي. په قطر کې د طالبانو د استازو او امریکایي هیات ترمنځ شپاړس ورځنۍ خبري پای ته ورسېدې. دفاع وزارت وایي چې یاسین زیا د دې وزارت د لومړي مرستیال او ډګر جنرال بسم الله وزیري د وسلولو ځواکونو د لوی درستیز په توګه ټاکل سوي. د نړۍ ګڼو هیوادونو د بوئنګ 1 ماکس 8 ډوله الوتکو الوتنې وځنډولې. په قطر کې د طالبانو استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ شپاړس ورځنۍ خبرې پرون سه شنبه په دوو برخو کې له پرمختګ سره پای ته ورسېدې. دواړه لوري وایي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د نورې نړۍ پر ضد د افغانستان د خاورې د نه کارېدو د ډاډ په برخو کې د یوې موافقې پر مسوده سلاسه سوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر لیکلي چې د سولې لپاره په څلورو برخو کې توافق ته اړتیا ده. د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې ډاډ، د ځواکونو وتل، بین الافغاني خبرې او پراخ اوربند. طالبانو هم په ویلامه کې ویلي چې د قطر د خبرو اترو په دې پړاو کې پرمختګونه سوي دي. تفصیل په څو شیبو کې. دفاع وزارت وایي چې یاسین زیا د دې وزارت د لومړي مرستیال او ډګر جنرال بسم الله وزیري د وسلولو ځواکونو د لوی درستیز په توګه ټاکل سوي دي. بسم الله وزیري تر دې مخکې د ځانګړو عملیاتو د قول اردو قمندان وو. په هغه اعلامیه کې چې د سه شمې په ورځ دفاع وزارت خبره کړې، د غرض ویل سوي چې ډګر جنرال محمد شعیب په هوایي برخه کې د لوی درستیز د مرستیال او تورن جنرال عبدالفهیم رامین چې مخکې د 1 ځانګړې لوا قمندان وو، د هوایي قول اردو د قمندان په توګه ټاکل سوي دي. د دفاع وزارت په اعلامیه کې په دې وزارت کې د څو نورو نویو ګمارونو خبر هم ورکول سوی او ویل سوي چې دا کسان د دفاع وزارت د بېلابېلو وړاندیزونو او د ولسمشر محمد اشرف غني د حکم پر اساس ټاکل سوي. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د افغانستان د فوټبال د فدراسیون پخوانی رئیس کرام الدین کریم یو بار بیا د نوی ورځو لپاره له فوټبال سره له تړلو فعالیتونو منع کړی دی. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د فیفا په قول راپور ورکړی چې ښاغلی کریم په دې موده کې په ملي او نړیواله سطحه له فوټبال سره له تړلو ټولو فعالیتونو منع سوی. کرام الدین کریم د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د ریاست پر مهال د افغانستان د نجونو د فوټبال ټیم د غړو په جنسي او فزیکی ځورونه تورن دی. د پرزن لګیدلي تورونه رد کړي دي. ولسمشر محمد اشرف غني د دې قضیې د څېړنې امر کړی دی. د نړۍ ګڼو هیوادونو د بوئنګ 1 ماکس 8 ډوله الوتکو الوتنې وځنډولې. دغه هوایي شرکتونه دا ګام وروسته له هغې اخلي چې د ایتوپیا د هوایي شرکت همدغه ماډل یوې الوتکې د سقوط په پیښه کې 150 کسان مړه سول. د ناروې، بریتانیا، استرالیا، چین، مالیزیا، سنگاپور، انډونیزیا، برازیل، مکسیکو او هند هوایي شرکتونو د دوشنبې په ورځ د خپلو بوئنګ 1 ماکس 8 ډوله الوتکو الوتنې بندې کړې. جرمني او فرانسې له مخکې دغه اقدام کړی دی. EASA یا د اروپایي ټولنې د هوایي خوندیتوب ټولنې د سه شمې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل په ټوله اروپا کې د دې الوتکو الوتنې ځنډول سوي دي. امریکایي شرکت بوئنګ 1 ماکس 8 ډوله الوتکې جوړوي. د دې الوتکو پروژه چې په 2014 کال کې پرانستل سوه، د روان کال د جنوري تر میاشتې د دې ماډل 350 الوتکې جوړې کړې دي. په تیرو شپږو میاشتو کې له دې الوتکو څخه دوه یې د سقوط له خونړیو پیښو سره مخامخ سوي دي. له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو د څرنګوالي په اړه د بریتانیا د صدراعظم دویمه طرحه هم د دې هیواد په پارلمان کې ونه منل سوه. د بریتانیا د پارلمان غړو تېره شپه د 149 رایو په توپیر د تریزا می طرحه رد کړله. میرمن می تر دې پریکړې وروسته پارلمان ته په وینا کې خواشیني څرګنده کړه. زه ژوره خوښین یم چې نن شپه د پارلمان لخوا داسې یوه پریکړه وسوه. اوس چې له اروپایي ټولنې څخه د وتلو په برخه کې د برېټانیا د صدر اعظم طرحه ناکامه سوه، د نړۍ د دې پنځم لوی اقتصاد په وړاندې څو لارې په مخ کې دي. یا باید دا هیواد له اروپایي ټولنې سره له توافق پرته له دې ټولنې ووځي، یا به د مارچ میاشتې پر شلمه نیټه چې له دې ټولنې څخه د وتلو لپاره نهایي نیټه ټاکل سوې ځنډوي، او یا به بیا ځلي انتخابات کوي. دا هم کیدای سي چې له اروپایي ټولنې څخه د وتلو په اړه یوه بله ټول پوښتنه وسي. ټاکل سوی چې نن د برېټانیا پارلمان له اروپایي ټولنې له توافق پرته د دې هیواد پر وتلو بحث وکړي. د چک جمهوریت صدر اعظم اندری بابش ژمنه کړې چې د خپل هیواد دفاعي لګښت به زیات کړي، او د ناټو لخوا ټاکل سوي هدف ته به یې چې د کورني ناخالص تولید 2% کې برخه ده ورسوي. بابش چې د سې شمې په ورځ په پراګ ښار کې له ناټو تړون سره د چک جمهوریت د یو ځای کېدو د شلمې کلیزې په مناسبت یوې غونډې ته وینا کوله، وویل چې هیواد یې له 2015 د کال راهیسې هر کال دفاعي لګښت پر لپسې زیات کړی، او تر هغې به دې کار ته دوام ورکړي چې ټاکل سوي هدف ته ورسیږي. دا مهال چک جمهوریت د خپل کورني ناخالص عاید په 1.2% پر دفاعي بودیجه لګوي. تاسو آزادي رادیو ته واژیست. اور چې امریکا او طالبانو له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د نورو هیوادونو پر ضد د افغانستان د خاورې د نه کارولو په اړه موافقه کړې ده. په دې اړه تفصیل په یو راپور کې اوریدل سي. په غزنی کې ځینو ولسی کسانو ادعا کړې چې په بمباری کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې.
چینه کوچین جلی وای مریضان وی غژن ته راوځي
خالی وای پراته
شي بم نه اچولې د بخي یت درک نسته
کدم تماشه مالو ته یو ماشه بالکل کې ورک.
یوه کمیټه وایي چې په پوهنې وزارت کې روانې ستونزې د دې سبب سوي چې د پوهنې بهیر اغیزمن سي. د ژوند رنګونه هم اوریدلی سي.
ورونه چې دې تاسو مونږ خند کیږي، یعنی بعضې وخت کې دوی موټرونه دري بي ځای خبرې کوي، هغه غټ مشکل زمونږ د جامعې دا دی چې دا زمونږ د لارې خند کیږي.
په بهرنی موضوعاتو کې اوري چې له اروپایي ټولنې د برېټانیا د وتلو د څرنګوالي په اړه د برېټانیا د صدر اعظم طرحه د پارلمان لخوا رد سوه. د دې خبرونې د سر موضوع راخلو. امریکا او طالبان له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د نورو هیوادونو پر ضد د افغانستان د خاورې د نه کارولو په اړه موافقې ته رسیدلی دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر لیکلی چې د خبرو دا پړاو د سولې په پروسه کې له واقعي ګامونو سره مل و. د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ د خبرو پنځم پړاو پرون سې شنبه په قطر کې پای ته ورسید. تفصیل له اجمل انت خاوري.
د طالبانو د هیات او امریکا ترمنځ شپاړه سرزنې خبرې اترې پرون د قطر په پلازمینه دوحه کې د یو لړ پرمختګونو سره پای ته ورسیدې. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر لیکلی چې د سولې لپاره شرایط بهتره شوي او روښانه ده چې ټول لوري د جګړې د پای ته رسیدو غوښتونکي دي. د ښاغلي خلیلزاد په وینا د خبرو اترو په دې پړاو کې د سولې لپاره واقعي ګامونه پورته شوي. د امریکا دی استازي د دوه د خبرو د پای ته رسیدو په اړه پر خپل ټویټر همدارنګه ویلي، سوله په څلورو برخو کې هوکړې ته اړتیا لري. د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې ډاډ، د ځواکونو وتل، بین الافغاني خبرې او پراخ او جامع اوربند. د ښاغلي خلیلزاد په وینا د هوکړې په مسوده کې په لومړیو دوو مواردو، یعنی د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې پر ډاډ او د افغانستان څخه د ځواکونو د وتلو په اړه توافق ته رسیدلی. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په یو بل پیغام کې لیکلي، کله چې د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال ویش او همدارنګه د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې د ډاډ په اړه توافق نهایی شي، طالبان او د افغان حکومت په شمول ټول افغانان به یو سیاسي جوړجاړي او پراخ اوربند ته د رسیدو په موخه بین الافغاني خبري پیل کړي. زلمی خلیلزاد د خپل ټویټر په ورستي پیغام کې ویلي، د دل لپاره به بل مرحله په واشنگتن کې له ټولو شریکانو سره سلا مشوره کول وي. د زلمی خلیلزاد په وینا نوموړی به بیا له طالبانو سره ګوري او یو توافق ته تر رسیدو پورې هیڅ مورد نهایي شوی نه دی. طالبانو هم د قطر د خبرو د پای تر رسیدو په اړه ویل امی خبره کړي. د دې ډلې د ویان ذبیح الله مجاهد لخوا رسنیو ته په استول شوی اعلامیه کې ویل شوی چې د مذاکراتو په دې بهیر کې د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د نورو په زیان د افغانستان د خاورې د نه کارولو پر موضوع تفصیلي بحثونه وشول. د طالبانو د اعلامیه په وینا بحث پر دې و چې ټول بهرني ځواکونه بل افغانستان نه څنګه او څومره وخت کې وځي او د وتلو ترتیب به څنګه وي. همدارنګه له راتلونکي افغانستان څخه به امریکایان او ملګري یې څه ډول مطمئنې کړي. ذبیح الله مجاهد په اعلامیه کې زیاته کړې چې په دې دواړو برخو کې کافي پرمختګ شوی. مجاهد دا رد کړې چې په دې غونډه کې د اوربند یا د افغان حکومت سره د خبرو په اړه کومه پریکړه شوې وي. تر دې مخکې د قطر خبرو ته یوې نږدې سرچینې ازادۍ رډیو ته تایید کړې چې د زلمی خلیلزاد او د طالبانو د هیات د مشر ملا برادر لیدنې د دوشنبه په ورځ پای ته رسیدلې وي، خو تخنیکي ټیمونو یې خپلو غونډو ته د سه شنبه په ورځ هم دوام ورکړ. د ځینو سرچینو په حواله دواړه لوري د مارچ د میاشتې په پای کې د خبرو اترو ته په دوام ورکولو هم یو تفاهم ته رسیدلی. افغان چارواکي په قطر کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د پنځم پړاو خبرو د پای ته رسیدو سم دستي وروسته چمتو نه و چې د دې خبرو د نتایجو په اړه د افغان حکومت غبرګون په ډاګه کړي. طالبان تر اوسه هم ټینګار کوي چې د افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو نه دي. له بلې خوا یې په افغانستان کې دننه بریدونو ته هم زور ورکړی. د ډلې چې په تیرو کلونو کې په بیلابیلو نومونو په سرلني عملیات اعلانول سه کالې په څرګنده د داسې کومو عملیاتو اعلان نه دی کړی، خو پر ځای د افغانستان په بیلابیلو برخو کې بریدونه زیات کړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د طالبانو د بریدونو د زیاتېدو سره د افغان ځواکونو عملیات هم په غزنی، بادغیس، بغلان، ننګرهار، هرات، نیمروز او یو شمېر نورو ولایتونو کې دوام لري.
د غزنی د اندړ ولسوالۍ لسکونو اوسیدونکو د هغو دولسو کسانو مړی غزنی ته د احتجاج په توګه راوړي و چې د سه شنبه پر سهار د دې ولسوالۍ په لیوانو کلي کې وژل سوي دي. دوی وایي چې په وژل سوو کې یوه ښځه او ماشومان هم شامل دي. احتجاج کوونکي ادعا لري چې دغه کسان په بمبارۍ کې وژل سوي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه راپور وړاندې کوي.
دا د هغه کسانو ژغنه دي چې د سه شنبه په ورځ مازدیګر مهال په غزنی ښار کې د مظاهرې په شکل سره راټول سوي وو. دوی له ځان سره د هغه دولستنو مړي انتقالول چې د دوی په وینا ولسي خلک دي چې د دغه ولایت مرکز ته څیرمه د کابل کندهار پر لویه لاره د اندړو ولسوالۍ د لیوانو په کلي کې د بهرنیو ځواکونو د بې پیلوټه الوتکې په برید کې وژل سوي دي. دوی وایي دولت دې پر بهرنیو ځواکونو زور راوړي تر څو ملکي وګړو ته له تلفاتو اړولو څخه ډډه وکړي. دا مظاهرې څو تنو ګډونوالو ازادي راډیو ته وویل دا کسان د شیر کلا شکوالو اخوندخیلو او لیوانو کلیو کلیوال خلک دي چې لا یادو کلیو څخه غزنی مرکز ته روان و چې بریدور باندې سوی دی. دغه کسان په یو پلاین کوچ ډوله موټر کې سپار وو. دوی وایي په دغه برید کې یوه ښځه او څلور ماشومان هم شامل دي. د هغې په وینا دغه پیښه شپږ تنه ټپیان هم لري.
ما نوم سولاده جاندړو دي خرخشي دي کلیم دي ګنا د ټول شیدان سوی موږ دي حق غواړو دي قاتل غواړو دي نفر موږ پیدا کول غواړو
دوه دي شیر کلا دي او دانو شو دي وکړي دي خو خېلو دي کلی دي ټول دي وکړي دوه کوچني اندي پکې دوه انجینۍ ورکې دي او مخېزه کوچني کوچني انجیل وي مریضان وي غزنی ته راوځي شپه مې اچولې ده بيخي هیڅ درک نسته
کله زم سما شمالو ته یو ماشو بالکل پکې ورک ده نسته هیڅ انا کو پیدا نسته کله په دای وغه کې ده بس خلاص دا غوټه دې غوټه کې خزه پکې ده.
شنون کې هم په جګړه کې دولسي وګړو وژل د جګړې په دوام پورې تړي. عبدالرحمن مسلی چې د غزنی پر حالاتو پوره نظر لري وایي د دولسي خلکو له وژلو سره ولس عقده کیږي.
غیر قصدي ډول باندې هم د دولت ته هم زیان رسوي. د موجوده حالاتو د غزنی په دوه طرفونو باندې تاثیر هم لري.
دا چې د پیښې په اړه او یا هم مظاهره چانو ته د دولت له لوري د قناعت ورکولو په اړه دولتي نظر هم واخلو خبريالي نسبو. دا پیښه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې تر دې دوه ورځې وړاندې د غزنی په څنګلوري ولایت میدان وردګو کې هم د هوایي برید له امله د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې راپور نه ورکړل سوی وو، خو له دې پرته ډیری وخت نور هم د هیواد په بیلابیلو سیمو کې په جګړو کې راګیر ولسي وګړي وژل کیږي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو ازادي رادیو ته خوښ یاست. اوس به له احمد شیبر څخه واورو چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه کومې مقالې او تبصرې راغلي دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د دې سربېره چې طالبان د امریکا له متحده ایالاتونو سره د سولې خبرې مخته وړي، دوی یو لړلوی بریدونه په روسیو کې کړی دي. ورسپانه په دې ترڅ کې په پادغیس کې د روانې اونۍ حملې ته اشاره کوي چې طالبانو د افغانستان د ملي وردو پر یو مرکز برید وکړ. د ازادي راډیو د خبر څانګه د بادغیس د والي د ویاند جمشید شهابي په وینا څرګندوي چې په دې حمله کې 14 فوجان وشل شوي او 12 نور اسیران شوي دي. نیویارک ټایمز د بادغیس د ولایتي شورا د مشر عبدالعزیز بیک په وینا لیکي چې د طالبانو یوې لوی ډلې په بالا مرغاب ولسوالۍ کې له 4 ساعتونو جګړې وروسته په دې مرکز کې شته فوجان یا وشل او یا ونیول. شغلې بیک زیاتوي چې د بالا مرغاب ولسوالۍ له سقوط سره مخامخ ده او حکومت ورته پاملرنه نه کوي. نیویارک ټایمز د دې پیښې په تړاو د افغانستان د دفاع وزارت د ویاند قیس منګل خبره هم راخستې ده چې وایي طالبانو څلور امنیتي پوستې لاندې کړې دي او زموږ ارتباط له دې ځواکونو سره قطع شوی دی، نو له دقیقو تلفاتو خبر نه یو. منګل زیاتوي چې سیمې ته کمانډو استول شوي او الوتکې لیږل شوي دي. نیویارک ټایمز لیکي چې د ژمي په لومړیو میاشتو کې چې هوا سړه وه د طالبانو حملې لږ شوې خو اوس زیاتې شوې دي او تیرونی په افغانستان کې د طالبانو د بریدونو پر مهال نږدې 130 افغان پولیس، عسکر او حکومت پلوه وسلوال وژل شوي دي. جګړې پر جنو اوسمهال اغیز کوي. ګارډین رسپانه په دې لړ کې د افغانستان د باسکټبال د شزینه معلول لوبغاړو په وړاندې شته ستونزو ته پاملرنه کړې ده. ورسپانه د بلګې په ډول لوبغاړی نیلوفر بیات یاده کړې ده او د دې په وینا لیکي چې کله ناکله د ناامنیو له امله د دوی تمرینات لغوه کیږي. اخلي بیا چې اتوی چې د اکثر لوبغاړو ملاتړ د دوی کورنۍ هم نه کوي. ګارډین وړاندې لیکي بیا خپل لومړی لوب په یو آزاد میدان کې په کابل کې تر سره کړ چې اکثر نارینه ولیدونکو د ته بدرد ویل. خود دې سربېره به هم اخلي بیا خپل لوب کوي او لاس نه تر اخلي. ګارډین لیکي نن دغه څلور بشکلن افغانه چې د باسکټبال د معلولانو د لوبډلې مشهده د لوبډلې لنور لوبغاړو سره هڅه کوي چې راتلونکي کال د دوی ټیم د جاپان په پلازمینه ټوکیو کې د پارا اولمپیک په لوبو کې د ګډون چانس تر لاسه کړي.
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې خپلواکه ګډه کمیټه وایي چې د پوهنې په وزارت کې اوس هم ځینې ستونزې شته چې په هیواد کې د پوهنې پر بهیر اغیز کړی دی. د دې کمیټې مسؤلانو پرون د څرګندونې کړي، تفصیل یې له خان محمد سیند خاوري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال پیلېدو ته کابو دوه ونۍ پاتې دي، د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې خپلواکه کمیټه وایي چې د پوهنې په وزارت کې اوس هم داسې نیمګړتیاوي شته چې که اصلاح نشي په هیواد کې به د پوهنې پر نظام ناوړه اغیز پرې باسي. د دغه کمیټې مسؤلینو د سې شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل د روان لمریز کال د عقرب په څلورمه یې د پوهنې په نظام کې 114 نیمګړتیاوې په ګوته او د اصلاح لپاره یاد وزارت ته وسپارلې، خو په خواشنۍ سره چې د ډېرې دغو نیمګړتیاو د لرې کولو لپاره لازم اقدامات ونه شول. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې د خپلواکې ګډې کمیټې مشر باری سلام وویل
ولایات بلخ، سمنگان و جوزجان دیدن کردیم و در این ولایات
دوبل مونږ د بلخ، جوزجان او سمنگان ولایتونه وکتل. په دغه ولایتونو کې د درسي کتابونو، ښوونځیو، مسلکي ښوونکو او د بودیجې او امکاناتو کمواله او همدارنګه د پوهنې په چارو کې د زورواکو او د پارلمان د غړو مداخله هغه جدي ستونزې وې چې مونږ ورسره مخامخ شو.
مشکلات جدي بودن که ما با او برخوردیم.
د یادې کمیټې مسؤلینو دا هم وویل چې د پوهنې وزارت د 114 سپارښتنو لړلې کابو 500 مواردو ته رسیدګي کړې، خو هیله ده چې دغه وزارت د پوهنې په نظام کې د ټولو ستونزو هوارولو ته جدي اقدامات وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان اکثره خلک او په تیره ښوونکي او زده کوونکي شکایت کوي چې د پوهنې نظام د حکومت له هڅو سره سره اوس هم له ګڼو نیمګړتیاو او ستونزو سره مخ دی. د پوهنې وزارت وایي د دغه ستونزو د هوارولو لپاره هڅې تیزی کړي دي. د دغه وزارت وایاندې نوریه نهضت آزادی رادیو ته وویل همدا اوس د هیواد په یو شمیر سیمو کې یو لړ مهمې پروژې پیل شوي چې په ښه توګه پر مخ ځي.
در سال آینده خوشیدی 49.2 میلیون جلد کتاب برای
دیوبل پراتلون که المریز کال که با 9.2 میلیون توک کتابونه پر زدکون که گو بیشل شی. در 2015 خونزه و در جوڑول و کارونه پیل شوی او پراتلون که کال که با 3.3 نور خونزه هم جوڑ شی. د خونکو د ګمارلو لپاره مو ولسمشری مانی ته 18000 پوسټونه پیشنهاد کړي چې لمنزوریدو وروسته به رقابت ته وړاندې او بیا به دغه خونکي په رسمي توګه استخدام شي. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د سارنې او ارزونې د خپلواکې کمیټې مسؤلین دا هم وایي د پوهنې په نظام کې د زورواکو او د ملي شورا د غړو مداخلې اوس هم روانې دي. د پوهنې وزارت وایاندې په دې اړه وویل د دغه وزارت مشرتابه عملی اقدامات پیل کړي چې هره مداخله چې د پوهنې نظام ته زیان رسوي مخه به یې ونیسي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په خپلې یوې وینا کې ټینګار کړی چې پوهنه باید له سیاست او شخصي سلیقو نه خوندي وي. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
د خبری مجلې په جریان کې ګڼو اوریدونکو سمسونه راسته ولیدي. عبدالله عادل د هلمند له ناوې په خپل سمس کې لیکلي د خطر کومې خبرې چې بې نتیجې لاندې سوي بلوار به که خدای کول د اوربان زیری واوري. مستغنی د زابل شاجو څخه لیکلي افغانانو ته د سولې په خبرو کې اوربند اساسي موضوع ده. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سمیوله حلمي تندر څومره چې ژر سوله وسي هغومره ژر به په هیواد کې د وینې تویدل بند سي. عبدالواحد مدقیق له لوګره: موږ دا ستایو چې قطر خبرې پای ته ورسېدې، خو باید د اوربان په اړه بحث سوی وای. تازه خان سمسور له ننګرهاره: په قطر کې د طالبانو سره د سوي موافقې هرکلی کوو او ښه نتیجه به ورکړي. د پکتیا له ځاځي اریوبه فضل کریم درویش لیکلي: د طالبانو او د خلیلزاد ترمنځ دا پریکړه چې توافق پرې سوی موږ یې تاییدوو او ستایو یې. قدیر تکین لیکلي چې افغان سولې پروسه اوس تر بل هر وخت اساسي پړاو ته داخله سوې ده. په سیمه ییزه او نړیواله کچه د فشارونو څرک څرګندیږي. جمعګل له شاجو څخه لیکلي: د حکومت د دې اقدام مننه کوم چې تر 2000 میلادي کال پورې د کابل کندهار لویه لار رغوي. په افغانستان کې د سهار 8:24 سوې.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو بهرنی مسله راخلو. له اروپایي ټولنې څخه د برېټانیا د وتلو د څرنګوالي په اړه د برېټانیا د صدر اعظم طرحه د دې هیواد په پارلمان کې رد سوه. د تېرې شپې په رای ورکولو کې د پارلمان 391 غړیو دې طرحې ته منفي رای ورکړې او 242 غړیو تایید کړه. د برېټانیا صدر اعظم تریزا می وایي نن چهارشنبه به په پارلمان کې پر دې بحث وسي چې آیا هیواد یې له توافق پرته له اروپایي ټولنې څخه ووزي او که څنګه. نور جزئیات لاجمل انت خبرو.
بیا هم له اروپایي ټولنې څخه د وتلو په اړه د برېټانیا د صدر اعظم طرحې د دې هیواد په پارلمان کې د 149 منفي رایو په توپیر ماتې وخوړه. تیریزا می تمه درلوده چې دا ځل به د برېټانیا پارلمان له اروپایي ټولنې څخه د دې هیواد د وتلو د څرنګوالي په اړه د دې طرحې ته مثبتې رایې ورکړي، خو 391 استازو ورته منفي رایې ورکړي او 222 تنو تایید کړه. دا برتانیا صدر اعظم په پارلمان کې د دې طرحې ناکامیدو وروسته په وینا کې وویل: تیریزا می وایي زه په ژوره توګه خواشینی یم چې نن شپه د دې مجلس لخوا داسې پریکړه وشوه. خپل باور ته دوام ورکوم چې د برتانیا او اروپایي ټولنې لپاره بهترینه پایله همدا ده چې یوې منظمې هوکړې ته ورسیږو او دا هوکړه چې موږ پرې خبرې اترې کړي په واقعیت کې بهترین انتخاب دی. اوس له اروپایي ټولنې څخه د وتلو په برخه کې د برتانیا د صدر اعظم طرحه له ناکامۍ سره مخ شوه. د نړۍ د دې 5 لوی اقتصاد په وړاندې څو لارې په مخ کې دي. هغه دا چې یا باید له اروپایي ټولنې سره له توافق پرته له دې ټولنې ووزي، یا به د مارچ د 26 نیټه چې له دې ټولنې څخه د برتانیا د وتلو لپاره وروستۍ نیټه ټاکل شوې ځنډوي، او یا به په برتانیا کې بیا ځلي انتخابات کوي. داسې هم کیدای شي چې د اروپایي ټولنې څخه د وتلو په اړه یوه بله ټول پوښتنه ترسره شي. د برتانیا صدر اعظم تریزا می تر دې مخکې هم د اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو د څرنګوالي په اړه خپل طرحه ته د پارلمان د غړو د ملاتړ په ترلاسه کولو کې ماتې خوړلې وه. ځینې وړاندوینې داسې هم ښیي چې ښایي میرمن می د دریم ځل لپاره هم هڅه وکړي چې له اروپایي ټولنې د وتلو یوه بله طرحه وړاندې کړي، خو له دوو پرله پسې ماتو وروسته به ورته دا سخته وي چې هغه دې په درېیمه طرحه کې بریالی شي. اروپایي ټولنې مخکې هم ویلي چې له دې ټولنې څخه د برتانیا د وتلو پر موضوع د خبرو وخت پای ته رسیدلی او باید په برتانیا کې توافق ترلاسه شي. د اروپایي کمیسیون رئیس ژان کلود یونکر د دوشنبه په ورځ له تریزا می سره په لیدنه کې هغې ته خبرداری ورکړی و چې که دا توافق بیا له ماتې سره مخ شي، د یو بل توافق لپاره به فرصت پاتې نشي. په 2014 کال کې په برتانیا کې د وی تر سره شوی ټول پښتون رئیس چې پکې په سلو کې نږدې 250 رای ورکونکو لاروپۍ ټولنې څخه د برتانیا د وټل غوښتنه وکړه. دا هیواد له یو ناڅرګند برخلیک سره مخ دی. لاروپۍ ټولنې څخه د برتانیا د رسمي وټل اصلي نیټه یې واځي 2.5 پاتې دي. په دې څو ورځو کې برتانیا له څو داسې پریکړو سره مخ ده چې خایي کولی آسانه نه وي.
تاسو ازادي رادیو ته غوږیست. په خبرونه کې نور موضوعات هم تعقیبوو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرولو وار دی. په قطر کې د طالب استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ 14 ورځنۍ خبرې پرون په دوو برخو کې له پرمختګ سره پای ته ورسېدې. دواړه لوري وایي چې د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د نورې نړۍ پر ضد د افغانستان د خاورې د نه کارېدو د ډاډ په برخو کې یوې موافقې ته رسېدلي. دفاع وزارت وایي چې یاسین ضیا د دې وزارت د لومړي مرستیال او ډګر جنرال بسم الله وزیري د وسلولو ځواکونو د لوی درستیز په توګه ټاکل شوي. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د افغانستان د فوټبال فدراسیون پخوانی رئیس کرام الدین کریم یو ور بیا د نوي ورځو لپاره له فوټبال سره له تړلو ټولو فعالیتونو منع کړی دی. د نړۍ ګڼو هیوادونو د بوئنګ 737 ماکس 8 ډول الوتکو الوتنې وځنډولې. دا ګم وروسته له هغې اخیستل کیږي چې د ایتیوپیا هوایي شرکت د همدغه ماډل یوې الوتکې د سقوط په پیښه کې 155 کسان مړه شول. له اروپایي ټولنې د بریتانیا د وتلو د څرنګوالي په اړه د بریتانیا د صدراعظم تیریزا می دویمه طرحه هم د دې هیواد پارلمان کې ونه منل شوه. او د چک جمهوریت صدراعظم اندری بابش ژمنه کړې چې د خپل هیواد دفاعي لګښت به زیات کړي.
د ژوند رنگونه
نومې ساحره
ساحره جانې درس وای وظیفه کوي که څنګه؟
زه ماسلم
د کوم پوهنځي
طب معالجوي و.
څنګه طب معالجوي انتخاب کړ؟
دا مې علاقه مند او ما ضرورت نه چې معاشره زموږ ضرورت لري.
د یوې نجلۍ دپاره یوې د ښځې دپاره دغه پانتون ته تګ را تګ درس ویل څومره ستونزمنه خبره ده؟
هله مشکلات خو شته دی، خو موږ د خپل هدف پورې کوشش کوو دی کې چې یعنې ځان ورسو، ول نه زموږ دار نگانه مشکل شته دی. ممانعت کیږي ډېر غټ مشکل دا د زموږ د لارې تګ دی. زمنګ ورونه چې دي تاسو مونږ خنډ کیږي، یعنی بعضی وخت کې دوی موټرونه دري بي ځای خبري کوي. هغه غټ مشکل زمنګ د جامع داده چې تاسو مونږ د لارې خنډ کیږي.
نور کوم مشکلات صرف پانتون کې خصوصا مثلا ازنی انجنیر سره مخ دي په ټولنه کې دغه څنګه دي؟
څنګه چې ګوري دا د دولتي پانتونونو ته کامیابېدل ډیر مشکل دي. بیا په خصوصي پانتونونو کې زمنګ ډیر سمفیانی ماده لیدلې چې اقتصادي مشکل لري. بعضی د سیراغلي چې دوی په نیمایي کې د خوشی کړی دي، یعنی د دې وسه توان نه لري چې هغه مرفس چې د ځا فیسونه چې پانتونونه وځکړي کنه دا ورکی او زمونږ خپل فیس چې لزر زمونږ میاشینه فیس ته یو تقریبا په سمستر کې به هم د سه برابرۍ غنو د دې لپاره 500 روپۍ کېږي.
یعنی په افغانستان کې یو انجلۍ چې زده کړې کوي ډیر مشکلات سره مخامخ دي.
ولې نه تبن ډیر مشکلات د جامعې د خوانه فامیلونه یې ورته د اجازه نه ورکي، ځکه چې دوی پوره مکمل معلومات نه لري. درال چې مونږ خپل کې یو ډاکټرې زه خپل کې وخځي مه مجبور چې وخځي ډاکټر ته مراجعه وکم، مګم دوی زیات فامیل نه د نظر کې نه نیسي.
تاسو را کورنۍ په دې برخه کې څومره مرسته کوي؟
زما کورنۍ دې بار کې ډیره خده 100% د اغوی ناراضي مکلی ما د پاره دا مامانت نه دی کړل. الحمدلله زما پلار متصل کده د مور می په دې بار کې ما سره ډیره غکړې ورونه خويند می ټول ما سره هغه کې زه د دې ناراضي ما
اشاره ډیره مننه کوګرانه
مننه تاسو نم
تاسو ازادي رادیو ته غوښیست.
تاسو لا پیغامونو
رسولان د کونال څخه زاد انتخابات د خپلواک کمیسون څخه ساحله ده. کوم خوونکو په انتخاباتو په ورځ باندې په سخت شرایطو کې کار کړو باید هغوی ته د هغوی حق ځنه حواله کړئ. څلورو پنځو میاشتو په تیرېدو سره بیا هم انتخاباتو کمیسون هغوی ته د هغوی حق ځنه حواله نه کړه. هیله ده چې مربوطه مرجع په دغه باندې سوچ او فکر وکړي او دا مشکل راپکې.
ځان یې عمت الله د بغلان ولایت د جریخوش ولسوالۍ څخه ساس سره فارغ یم. موږ داسې یو مشکل دی چې بغلان ولایت کې د سهار د 6 بجو پرې دا سلکاټونه کار کوي او بیا د ماښام د 6 بجو نه د سهار د 6 بجو پرې دا ټول سلکاټونه بسي. دا ولې باندې دا موږ ډېر غټ مشکل دی. ماته ولې سلام چې شپه ورځ کار کوي او اصل غلی څه دا یې لا کوم چې دا مشکل حل کړو. سلام
زما نوم عبدالواحد دی. موږ د اولس مشر نه دا غوښتنه لرو چې دلته په کونړ کې اوبه دي، سیندونه دي، باید موږ ته ډیم جوړ کړي چې دې نه ټول کونړ او ټول افغانستان ته استفاده کوي، برېښنا ترې جوړیږي. د افغانستان راتلونکی چې کوم دی، برېښنا ده، چې برېښنا جوړه شي افغانستان په خپلو خپو درېږي. او له دې نه مخکې دوه دورې چې کرزي تیرې کړې وې، هغې هم ډېرې وعدې کړې وې چې زه به دا ډیم جوړ کړم. متاسفانه هغې دغه ډیم جوړ نه کړ. کونړ خلک بې سرنوشته پاتې دي. نو که په کونړ کې دا ډیم جوړ شي، نو افغانستان ته به ډېره روښانتیا پیدا کړي، آینده به پیدا کړي.
له دې سره اوسنۍ خبري مجله پای ته ورسېده. دویمه سهارنۍ خبري مجله له مصطفی صدیق